یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل اند ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د حکومت د نوې کابینې پترس کې د معرفي شو وزیرانو په اړه اندېښنې در سره شریک کو. ګڼ نور رپورټونه هم لرو په افغانستان کې د کرونا د وضعیت په اړه تازه حال درکو. په نړۍ کې کرونا څنګه وضعیت کې دا څومره خپریږي په کومو هیوادونو کې پیښې راکمې شوې دا موضوع هم څېړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فرشتہ جلال زید اوری
په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دی. په هرات کې د حوزوی روغتون مسؤلان وایي شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. او د امریکا څارنوالانو د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جورج فلوید په نوم د یو تورپوستي امریکایي په قتل کې د دریو نورو تورنو پولیسو نومونه شامل کړل. پوره خبرونه واوري. په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جمعات ملاو هغه د سې شنبه په ماښام تر منځ وروسته له جمعات د وټول په وخت کې په 14 کې ووژل سو. په 14 کې یو شمیر نور ملکی وګړي هم چې جمعات د منځ لپاره ورغلي وو ووژل او زخمیان شو. د مولوی ایاز نیازی قتل وسوالو طالبانو غندلې یو جنایت بللې دی. د حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو پر راډیو او ویبپاڼه باندې تاسو ته نور جزئیات او معلومات وړاندې کړم. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې شپېته په سلو کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي وایي چې له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او کله کورونا د پېښو د زیات کله کورونا پیښې لا زیاتې سي په هرات کې به روغتیايي خدمتونه ټکنی سي. د هرات حوزوي روغتون ته زرتنه کارکونکي لري او ګڼ شمېر خلک ور د ورځې ورځي. د دغه روغتون د سوځیدنې د څانګې ټول کارکونکي د کورونا ویروس نیولي او د مسؤلینو په خبره د انتاني برخې سم نیمایي او د داخلي او جرایي څانګو په سلو کې دیرش تنه یې په دغه ویروس باندې ککړ دي. د هرات روغتیايي مسؤلان اوس لاس په کار سوي چې په رضاکار ډول روغتیايي کارکونکي په روغتونونو کې وګوماري. د ملګرو ملتونو سازمان د جون څلرمه د هغو کوچنیانو په نوم لمانځي چې په ټول نړۍ کې د تشدد قرباني شوي دي. دا ورځ د تشدد قرباني شوي معصوم ماشومان بلل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې د جګړې له کبله په فزیکي او رواني خوږ اخته دي. دا هم دا ورځ د ملګرو ملتونو پر هغه تعهد ټینګار کوي چې د کوچنیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې لري او د کوچنیانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر رڼا کې خپل هڅې ترسره کوي. د ماشومان د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول د جګړې منفي اغیز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل شوي دي. په همدې دریو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ کړو. د سیف د چلډرن ادارې ویلي چې هر سهار په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه ماشومان د رواني جګړې د وحشت په ویر کې له خوب راپورته کیږي. په کابل کې د دې نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي رادیو خبريالي ته ویلي
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې فقر چې جګړه یو اساسي دلیل دی د کوچنیانو پر رواني او فزیکی وده باندې تر ټولو بده حادثه بلل کیږي چې اغیز ور باندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهره چیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد اعتراض کاوه او د انصاف غوښتنه یې کوله. جورج فلوید یو تور پوستی امریکایی و چې د می د میاشتې په 15مه نیټه د امریکا په متحدو ایالاتو کې یو سپین پوستی پولیس هغه ونیو، لاسونه یې ورولچک کړي وو او هغه یې پر مځکه غورځولی وو. په هغه ویډیو کې چې د جورج فلوید سره د دغه پولیس د چلند په اړه خبره سوې ده، لیدل کېږي چې جورج فلوید په مکرر ډول پولیس ته وایي چې ساه نسي اخیستلی، خو پولیس د هغه پر غاړه زنګون وریښی او اجازه نه ورکوي چې حرکت وکړي. جورج فلوید وروسته په روغتون کې مړ سو. د ده د مرګ پر ضد د مظاهره چیانو غوښتل چې نه یوازې دا چې هغه پولیس چې د جورج فلوید پر غاړه یې زنګون وریښی و، بلکې درې نور پولیس هم چې په دغه صحنه کې د دغه لومړي پولیس سره ولاړ وو باید محاکمه شي. د مینیسوتا لوی څارنوال کیت الیسن پرنو وویل چې د پولیسو هغه درې نور افسران تو تاو چې 40 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 65 کلن دی او توماس لین چې 10 کلن دی په دوهمه درجه قتل تورن شوي دي او توقیف شوي دي. د یادونې وړ ده چې لومړی پولیس د امریکا د متحدو ایالاتو د پولیسو له خدمت څخه ایستل سوی دی او په دریمه درجه قتل باندې تورن شوی دی. راپورونه وایي چې د مظاهره چیانو غوسه لومړنیو ورځو ته په کتو اوس یو څه کمه شوې ده او د امریکا په اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې خلک مظاهرې کوي. مظاهره چیانو د څارنوالانو د نوي ګام هرکلی کړی، خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوې مظاهرې د 8مې ورځې لپاره هم په امریکا کې روانې وې. او روسیه منلی چې سوریه ته نوري میګ نوي چج الوتکې واستوي استولې دي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کې چې د امریکا پاوځ روسیه تورن کړه چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لېږدوي او هلته د هغو جنگیالو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د حکومت پر ضد جنگیږي.
خبرونه مولا فرشته جلال زی واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه کسانو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. دا ولسی جرګې لومړی نائب محمد میرزا کټوازه
موږ په دې اکله باندې جدي غبرګون لرو. دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي.
پر دې موضوع په بشپړ رپورټ سربیره اورئ چې نن د جون د میاشتې 4مه د تاوتریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې هم د کورنۍ تاوتریخوالي او هم د جګړو له کبله له بېلابېلو بڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. پر دې موضوع به له کابل نه د افغان ماشومانو په تاسو وضعیت در سره معلومات شریک کړو. کرونا وایرس نږدې ټولې نړۍ تاریخي غځولي او دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. دا واکسین لپاره هڅې په کوم وضعیت کې دي، څومره پرمختګ پکې شوی، په دې هم تازه حال درکو. په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې وروسته د خلکو غوسه او خفګان ډېری ژوري او نه کنټرولېدونکي ریښې ځغلول دي. دغلته مظاهری اعتراضونه او لاریونونه دي. دا بل موضوع ده چې په دې خبرونه کې پرې تفصیلي معلومات درکو. د خبرونې په دوهم نمای کې د مخکخو خزو پروګرام هم له یاده مو باسي. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شبي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل د نوې کابینې یو شمیر د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي دي. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی موضوع تعقیب کړې ده، هم د اوس کابل په سټوډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نوې کابینې په معرفي کېدو سره د ولسی جرګې غړي خبرداري ورکوي چې په فساد ککړ کسان به له دوی څخه رای وانخلي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی سره مو خبرې وکړې. نوموړي په دې اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نرو دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه ریکار جوړول وو. دا یې په داسې یو وزارت په راس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د کوم پاته چرچپاول د هغه به هم په دې اوس دوره کې پکې وکړي. نو اوس به موږ په دې عقله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دوه باندې دی افغانستان باندې کابل بانک له کزینه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه صافی د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمان معرفي کړل. جمهوري ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال وایي نوی کابینه د وړتیا له مخې
غره شوی ده. حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو ټولو شبو او ټولو قومونو څخه نمائندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل سوی دي یا ګمارل کیږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په صلاح او مشورو پرخو صلاح او مشورو باندې ټاکل کیږي.
خو لبل لوري ولسی جرګه د محمود کرزی د کابل بانک د فساد قضیه ته اشاره کوي، وایي د فساد دوسیه تر اوسه پورې سپینه شوې نه ده او باید په دې اړه پلټنې وشي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د محمود کرزی او د افغانستان د لوی سرنوالۍ نظر هم ولرو، خو دوی حاضر نه شول او په خوا تر دې محمود کرزی پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي. د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې و چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شوي وو، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل هڅه کوي چې د دغه پروژې ال غټینا د کابل بانک پور پریکړي. د کابل بانک د دوسیه د تعقیب پر مهال د هم روخانه شو چې د بخانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې خکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نشول. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د پدې مسایلو افغان چارواکو سره خبرې وکړو. بلی انسه
ډیر زیات مننه ناجیه جانې. لا تاسو نه دوستانو د ناجیه صافی په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګوي د حکومت لخوا د ورمعرفي شوی کابینه هغه وزیرانو ته به رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې کې د پخانی ولسمشر حامد کرزی، د ورور محمود کرزی په شمول ځینې داسې کسان شامل دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په باور په څارنوالۍ کې دوسیه لري. له ناجیې صافی سره پاتې کیږو. په همدې موضوع باندې هغې د سیاسي چارو له کارپوه متی الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټی وایي تر ډیره فکر کیږي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه جوړه کړي. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانی چه سری او په زمین که هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی او گویا قضایی ارگانو که دوسیه داری هغوی گویا معرفی سی. فقط دوی معرفی کول دوی لپاره ده چه هغه تعهدات چه دوی جناب ولسمشر نخیسته و چه گویا منگا ستاسی پخلایه نه داکتر سیب عبدالله سر ختمه او و دقیقه لانجه ختمه او و عبدالله پدی متقاید که او چه خپل اعلان نتیر سی چه همزان رئیس جمهور اعلان کرده او پا بل مقابل که دقیقه امتیازات خورو. اقیقه امتیازات رو زده اشخاص افراد نمونه نخلم، یو تعداد اکسپایر شوی چیری، یو تعداد اشخاص افراد چی گویا بدنام سیریدی، یو تعداد اشخاص افراد چی پو محاکمه که دوسیه لری دی اختلاس اغوی معرفی سیویدی، اغوی دلتا آخری نهایی مرحله ندادا، دی فقط سرپرست صفت معرفی سیویدی، دی ملت کور تجزیه، دی ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پکشته دی او اغا که حقیقی یقینی استازی دی ملت روسی اکسپایر شوی چیره تا نابکار چیره تا او پزمین که مفسد چیره تا او حق دوسیه دار چیره تا با هیس کلا رای ورنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیر مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه بلکه وزیران اکثریت چه انتخاب سیویدی او دین و روست هم معرفی کیگی سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او پا محل که دی نفوذ والا دی نفوذ خواندان معرفی کیگی دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانه که دا ویلی او تعهد ملت نکلی نو پروفیشنل کابینه به داوری نی فقط یو سیاسی و مصلحتی کابینه وی دی دیل پاره چه دقی کابینه پروفیشنل سی دا مکلفیت مسئولیت او گویا دن اغای طول باری دی پارلمان دی غلو پغالا چواله نه چه دوی دا قفت مسئولیت بار پغالا واخلی او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت ندار یا گوی تیر نشی
دوی بله پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی, دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چا ترای ورکی
دا سیاسی چارو شنونکه متیولا خروټ هو چې تاسو سره د ازادي رادیو د خبريالې نجی صفای مرکا اوریده
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
او سم اکرام الله اکرام لڅو اقتصادي خبرونه سره
د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارا په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو الوتنو د ډیر ژر پیل خبر ورکوي د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هوایي شرکتونو تیارې خودلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په 15 نیټه د روغتیا او د هوایي چلن د نړیوالو سازمانونو د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره افغانستان ته الوتنې پیل کړي نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې هم په دې اړه تګلاره جوړه کړې او د کابینې له تایید وروسته به د هیواد هوایي شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړل شي نوموړي وویل چې د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لاغ پرېدو د مخنیوي په هدف د هوایي پروازونو د کمښت له امله 2 میلیونه ډالر مالی زیان کړی دی خاغلی وفایزاده وویل چې د دې تر څنګ د افغانستان خصوصي هوایي شرکتونو هم له دې اړخه نږدې 30 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی او د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه له حکومت غواړي چې د تولیدي فابریکو د فعالیت د دوام په برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد تولیدي فابریکې د کورونا وایرس د لاخپرېدو د مخنیوي په هدف د سقوط له ګواښ سره مخ دي نوموړي وویل چې اوسمهال د افغانستان په سلو کې سلویخت تولیدي فابریکې د خامو موادو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې دي خو دی وایي چې د افغان فابریکو زرګونه کانتینر خام مواد د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي او افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي دی وایي که حکومت دې برخه ته جدي پام ونه کړي نو فابریکې به سقوط شي او زرګونه کسان به بیکار شي د دغه ټولنې د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د خپروي وړاندې په افغانستان کې نږدې 15,000 فابریکو فعالیت کاوه چې له 3,00,000 ډیرو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوې و
دوستان وړاندې د افغانستان په اړه په ریپورتونو کې اوري چې نن د جون د میاشتې 4مه په نړۍ کې د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې نه یوازې دا چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي بلکې د جګړو له کبله یې هم ژوند له زور او کړاو سره مخ دی په دې موضوع به له کابل نه ریپورت لرو خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم د امریکا په متحده ایالاتو کې په درېمه درجه قتل تورن شول شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په میناپولس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس افسر ډیرک چاوین یې پر غاړه ملا زنګونې ښی و ډیرک چاوین وختي په قتل تورن شوی ورسره د څارنوالۍ د تازه پریکړې خلکو هرکلی کړی صفی الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې ریپورټ لري
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر 30 کلونو او د دریم درجه قتل به تر 25 کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونگ او تو تاون میگی. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیره اونۍ له دندو لرې کړای شوي هم و. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې 9 دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې 10000 مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکمپالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تورپوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تېرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تورپوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 330 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون د میاشتې څلورمه د تاو تریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاو تریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته مرګونی وه. نور حال له کابل د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
شفخانی تتلیلی و اتیغل تاله گیدل وزیعتیم بی خراب و خیف زند پویسای نیم بی روش شسای هم
سکینه پینزلس کله نده داوایی یونیم کل وراندی پا پکتیا ولایت که پخه پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملوله ده
پخه می خواک سوید ایس پخه با انسی اینا پویگم کگا کگا زمه ایس پخه کتا که خدای نسم پا منزا که با با درم سیم کمو تب توس نسم تله من درسی تا پلانم پا دقا کالب سروس نسم تله
ساکینه دوی لیدغی پیخی وروز تا کابل ترا کتسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سویو په یو کمپ کې له کمزوري اقتصادي حالت سره ژوند کوي. ساکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قرباني سویو ماشومانو یو بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو قربانیو ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د ساکینه په شان له جګړو قرباني سویو ماشومانو ته ځانګړې شوې ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1922 کال د اګست میاشتې په 9 نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه یې له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي، د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومانو ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شروعي 2020
متاسفانه ما د 2000 کال لومړی میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړی پرځوي موږ د 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو د ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په وروستیو کې خپور سه ویلي چې له 1530 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاستو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقص سوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټول مواردو کې د ماشومانو حقونه نقص شوي لکه په هوایي بمباریو کې هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدوی ژوند له ګواښ سره مخ دی.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې له ماشومانو د ملاتړ په برخه کې لازم کار نه دی سوی. د دغه وزارت د ماشومانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله اخلاقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو وضعیت ته رسیدنې لپاره د حکومت لومړیتوبونه او اړتیا نړیوالو مرستندوی ته ارزښت نه لري. له بل اړخه موږ د پراختیايي بودیجې له کمبود سره مخ یو، نو ځکه هغه ماشومان چې په جګړو کې معلول شوي او یا هم نورو معلولینو ته لازم کار نه دی شوی.
له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
کرونا وایروس نږدې ټول نړۍ تاریخي غزولی او د دغه ناروغي پر ضد د واکسینو د جوړولو هڅې هم ګړندې شوې. اټکل دا دی چې تر نومبر میاشتې پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دا واکسین تولید کړي. ملالۍ بشیر دا موضوع تفصیل دروري.
اوس مهال قرنټین، ټولنیز واټن، د ماسک اخستلو، د لاس پریولو او د کورونا وایروس معایناتو وکړای سوای د دې وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. خو دا د کار پای نه دی ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کورونا وایروس هیڅ ډول درملنه نه لري. اوس مهال که د نړۍ له روغتیایي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري، شایي ووایي د کورونا وایروس پر ضد واکسین. د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي. د روغتیا نړیوال ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي، خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کورونا وایروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي. په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي، خو د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکټران یې پر مخ وړي. په روسیه کې تر 4,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې وایروس زیاتې پیښې لري. یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي. له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی. دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي، خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی. په امریکا کې د عفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کورونا وایروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي. اوس مهال د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل سوی دی. ډاکټر فاوچی تیر اونۍ سی ان ان تلویزیوني شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي. د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د وړاندوینه د روان کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې دی. د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جنیر انسټیټیوټ استرازینیکا شرکت د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅې کوي د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهم